یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د پروان په ګډون د افغانستان په یو شمیر نورو ولایتونو کې وروسته سیلابونو په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبل اړولې. یوازې په پروان کې چارواکي د شپږ څلوېښت کسانو د مړ کېدو خبر ورکوي. نوریاس نوریم، السلام علیکم. د ازادي راډیو له پیو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونه کې تر ډیره د وروسته سیلابونو موضوع له بیلابیلو اړخونو څیړو. په بیلابیلو سیمو کې د وروسته سیلابونو له حاله مو خبره اعلان خبروي. د چاپیریال ساتنې د چارو له یوه پوه سره پر دې غږیږو چې په سیلابونو کې خلکو ته په تېره بیا د ډیرو ځاني زیانونو مخنیوی ولې نشي کېدی. خلک په خپله څه کولی شي چې له زیانونو ځان وژغوري. خو پیل له خبرونو کوو. فرشته جلالزه یې وړاندې کوي.
د افغانستان جمهور رئیس نن خپلو مسؤولو ادارو ته سپارښتنه کړې ده چې په سیلاب ځپلو ولایتونو کې دې له متضرره سوو خلکو سره مرستې وکړي. د طالبانو له سیاسي پلاوي سره د پاکستان د وروستي روغبړ په اړه د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال امرالله صالح سخت غبرګون څرګند کړی دی. او د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جمهوري غوښتونکو ګوند د ملي راټولیدنې په دوهمه شپه ټول د ځان ته د پام د اړولو لپاره ټولې هڅې وکړې. پوره خبر نو واوري. په پروان کې چارواکو نن ازادي راډیو ته ویلي دي چې یو په چاریکارو کې د راغلي سیل له کبله د مړو شمیر شپږ څلوېښتو ته رسېدلی. د والي ویاندې وحیدې شهکار نن سهار د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې نوي تنه شایي ژوبل سوي وي. هغې ویلي چې دغه شمیر لا زیاتېدلی سي ځکه دقیق ارقام لا هم نه دي څرګند. د پروان وي اوسېدونکي خاطرې نیکزاد نن د ازادي راډیو خبریال ته د وضعیت په اړه ویلي دي.
بیشتر مردم کشته شدن و بیشترشان زخمی هستند که در شفاخانه ملکی فعلا هستند زخمی ها و بیشتر مردم ها تانوس نه مردیشان و نه زخمیشان.
دوایی چه دیر خلق دو حقوی مرای جوندهی لنه دی معلوم نو شایی دوی هم دستی ویر لری چه شایی ده تلفات و دو رکو کسان و شمیر لازیاتی ده. پروان ده امیر اختیار رئیس اوس ازادی رادیو تا ویلی دی چه دو مرو شمیر اتوش پی توتل ورسوی ده. ده افغانستان جمهور رئیس ننی و خبر پانه خبره کړی ده او پر مسولو ادارو یې ژغ کړی چې په پروان او نورو ولایتونو کې دی له مصیبت ځپلو خلکو سره مرستې وکړي. د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال امرالله صالح پاکستان ته د طالبانو د یو پلاوي د وروستي سفر په اړه سخت غبرګون څرګند کړی دی. امرالله صالح پر ټویټر په یوه پیغام کې پرون لیکلي چې پاکستان له ترهګرو طالبانو کوربتوب وکړ، هغه هم تر دې وروسته چې په دې ډلې یې بندیزونه ولګول. د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال پر دې چې پاکستان د طالبانو د یو پلاوي کوربه دی سخت انتقاد کړی دی. صالح لیکلي له ترهګرو طالبانو د پاکستان د حکومت په زړه کې کوربتوب شوی، هغه هم یو ورځ وروسته تر دې چې اسلام آباد پر هغوی بندیزونه اعلان کړي دي. د طالبانو یو پلاوی د سه‌شنبه په مازدیګر د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره وکتل. د طالبانو دا پلاوی چې ملا برادر یې مشري کوي په پاکستان کې دی او د ډلې په خبره پر مختلفو مسایلو باندې د پاکستاني چارواکو سره ژغیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره څخه پرون خبریالانو پوښتنه وکړه چې دا پلاوی به تر څو په پاکستان کې وي. قریشي وویل چې په دې خبره باندې به دوی خاشه واچوي. په کابل کې د امریکا شارج دفیر راس ویلسن پر سبا سهر ورسته حمله غندلې ده او ویلي دي چې دا عمل د منولو وړ نه دی. سبا سهر د افغانستان په سینما کې پیژندل سوې څیره ده او د کورنیو چارو د وزارت د جنډر د برخې مرستیاله. هغه د افغانستان په مدني کړیو کې د ښځو د حقونو د ملاتړ لپاره هم پیژندل سوی وه. پر هغې باندې پرون په کابل کې و ناڅرګندو وسوالو کسانو ډزې وکړې. د سبا سهر میړه نن د ازادي راډیو ته ویلي چې هغه لا هم په آی سی یو یا د عاجلي څارنې په خونه کې ده، په روغتون کې ده او د هغې د صحي وضعیت په اړه لا هم د ډاډ وړ معلومات نسي ورکولی. د مرکزي بغلان ولسوال خانزاده مظلومیار ویلي چې له پرون ماښام راهیسې وسوالو طالبانو د بغلان په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې د میرویس په نوم د یوه سیمه ییز قومندان د واکمنۍ پر سیمه حمله کړې ده. خانزاده مظلومیار له غرمې مخکې د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې د قومندان میرویس د واکمنۍ سیمه د فابریکې په نوم په یوه ځای کې ده او د جنګ لا هم روان دی او د هغه لور ته تلفات هم رسیدلي دي. په دې اړه به نور جزئیات وروسته د ازادي راډیو په خپرونو کې درته وړاندې سي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ د جمهوریت غوښتونکو ګوند د ملي راټولیدنې په دوهمه شپه باندې ټوله هڅه وکړه او د خپل ټولو صلاحیتونو څخه کار واخیست چې ځان د غونډې د بحثونو او د خلکو د توجه مرکز وګرځوي او هڅه یې وکړه چې د خلکو پام د جمهوری ریاست لپاره د ځان د کاندیدی کمپاین ته راوړوي. پرونی جلسه کې موضوع د امکاناتو خاوره تر نوم لاندې جوړه شوې و. د امریکا د ولسمشر میرمنې هم د سپینې ماڼۍ په روز ګاردن کې یا د روز باغ کې په ځانګړو مراسمو کې امریکایانو ته وینا وکړه او ویل چې جمهور رئیس ترامپ ستاسو او ستاسو کورنیو لپاره له مبارزې لاسونه باسي. په بیلاروس کې به چارواکي نن له لیکوالې سویتلانا الکسیویچ څخه سوالونه وکړي. هغې د نوبل د ادبیاتو جایزه ګټلې او په بیلاروس کې له ډېرو پېژندل سویو لیکوالو ده. په بیلاروس کې د مستبد رژیم چارواکو د حکومت پر مخالفو بندیزونه زیات کړي دي. هغه به نن د تحقیقاتو کمیټې ته ور وبلل سي. تر دې دوه ورځې مخکې د اپوزیسیون د هماهنګۍ د شورا دوه پېژندل سوي غړي د مظاهرو د تنظیم په جرم زنداني شو. په بیلاروس کې زرګونه کسان د اګست له لسمې راهیسې چې د انتخاباتو کمیسون الکساندر لوکاشنکا د جمهوری ریاست د انتخاباتو ګټونکو اعلان کړ. د لوکاشنکا د شپږشت کلنې واکمنۍ پر ضد د خلکو مظاهرې روانې دي او د چک جمهوریت د جمهور رئیس میلوش زمن لاس خوش سوی دی پر روغتون کې بستر دی او ویاند یې ویلي چې باید عملیات سي. د چک د جمهور رئیس ویاند یورژي او چاچک پر ټویټر لیکلي چې د جمهور رئیس لاس به د پراګ ښار په عسکري طب پوهنتون په روغتون کې عملیاتېږي.
له فرشته جلال زی مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. د پروان په ګډون د افغانستان په یو شمیر نور ولایتونو کې وروسته سیلابونو په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبل اړولې. یوازې په پروان کې چارواکي د شپږ څلوېښت کسانو د مړ کېدو خبر ورکوي. د پروان یو اوسیدونکی
امیل از یک فامیل چې کوم یک پښته کې زنده مونده یا کله فامیل ش قتل هم شوه.
ویل کې د مړو شمیر په زیاتې دوه پر پروان سربیره د افغانستان په یو شمیر نورو سیمو کې هم سیلابونو خلکو ته درانه ځانیا او مالی توان رسولې دي. د چاپیریال ساتنې د چارو له یوه پوه سره پر دې غږیږو چې په سیلابونو کې خلکو ته په تېره بیا د ډیرو ځاني زیانونو مخنیوی ولې نشي کیدلی. خلک په خپله څه کولی شي چې له زیانونو ځان وژغوري. په نړیوالو مسایلو کې په امریکا کې د ولسمشرۍ د انتخاباتي هلو ځلو په لړ کې تېره شپه د اوسني ولسمشر ډونالډ ترامپ د جمهوری پال ګوند له غونډې مخبرو چې په امریکا کې د مهاجرو او کرونا په شمول پر بیلابیلو موضوعاتو څرخیده. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خبرونه مه هېروي. مننه چې ازادي راډیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران او نورو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د پروان په ګډون د افغانستان په یو شمیر نورو ولایتونو کې وروسته سیلابونو په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د پروان په مرکز چارکارو کې د سیلابونو د راوتلو له امله د چارواکو په وینا د مړو شمیر مخ په زیاتېدو دی. له پنځوسو زیاتو کسانو د مړ کېدو خبر ورکول کېږي. دغه راز ویل کېږي چې نږدې سل نور هم ټپیان شوي دي. دغه راز بیرنه یو پیښو ته د رسیدې په چارو کې د دولت وزیر غلام بهاودین جیلانی هم سیمې ته تللی دی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هم د وروستیو سیلابونو په اړه خفګان ښودلی او ویلي چې ټولې اړوندې ادارې باید د پروان له خلکو سره مرستو ته ور ودانګي. د پروان له مرکز چارکارو هم د شپې د ازادي راډیو خبریال احمد حنایش را سره دی. حنایش صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. لومړی کړه ته ووایه چې د دغه وروستیو سیلابونو مرګ ژوبله داسې ښکاري چې مخ په زیاتېدو دی. وروستي ارقام څه دي؟
زه هم سلام وړاندې کوم. همدارنګه چې تاسو ویل همداسې ده چې د ارقام په هکله مونږ تازه معلومات ترلاسه کړ چې اویا تن کسان مړ شوي ده او د هغه کسان چې زخمیان دي ټپیان شوي دي ډېر دی شمېره یې او عملیات پیل شوي ده. د دفاع وزارت وزیر او د حوادثو چارو وزیر او نورو چارواکو سره اوس په دې خاطر چې عملیات سم تر سره شي او مرسته وشي هغه کسان چې په حالت بد دي همدا اوس وضعیت روان دي.
تر اوسه به داسې نه وي چې ډېر کسان د سیلابونو له امله د ورانو شوو کورونو تر خټو لاندې پاتې وي او نه وي راایستل شوي؟
دقیقا هم داسه ده، پمده خاطر ده چه ویلکیجی چه هم زیادی دوری هم داسه ده، پده خاطر هم عملیات دیر مهمه ده، پده خاطر چه زین دیر کسان ممکن ده ترواو رو لانده بی آغا سیلاب لانده بی، پمده خاطر وضعیت آغا اندیخنه ورده ده ده خلکو پاوینا.
هنائی سب مخی خلکو تنو ویل شویده ده و سیلابونو چه کلا چه دیر بارانو ری دل ده سیلابونو دراواتو احتمال خوو دغه سیمه کې چې دغه سیلابونه راغلي، آیا د سیلابونو له خطر سره مخامخ نه دي دا سیمه؟
دا سیلاب لک ډیر متفاوت وو، په دې خاطر چې اور ډیر ګرم وو، اصلا عبر نه وو، په دې خاطر هم شپه ناوخته شپه وو، د شپه ناوخته وو، په همدې خاطر خلکو ټول غافل کړي شوي ده، په دې خاطر چې په فاصل کې د لفتار د تاریخ له لحاظ نه قطعا پیشینه نه درلوده.
هنائش صاحب راسره اوسئ، د پروان یو شمېر اوسیدونکو مخکې له تاسو سره خبرې کړې وې، د یو اورېدونکي خبرې به واورو چې ډېر د مرستو د دولتي یا نورو مرستندویو ادارو له مرستو خوښ نه دی.
نام قبلاز از ولایت پروان، همه خود به چشمای خودم دیدیم که چند تا سیاسه را کشید، چند تا اشتکار را کشید، زنا زیر پایچی شده، مردا زیر پایچی شده، هیچ کسی به دادشان نرسید، نه نیروی کمکی رسیده، نه اسکواتور رسیده، هیچ کسی به داد از او بیچاره نمیرسه. همیل یک گوشتکا، همیل از یک فامیلی چی کم یک گوشتک زنده مانده، دیگه کل فامیلیش قتل هم شده، هیچی رقم هست، در یک ساعت نیم ساعت نه کمکی میاد، نه اسکواتور میاد، نه هیچ چیزی به داد از او نمیرسه.
هنائی صاحب خبری مو واورید، دی وای چې ډیر پزند مرستی رسیدلې یا تر اوسه هغه وخت چې تاسو سره دی غږیدلې، دی وای چې کومکی مرستی نه دی رسیدلې، نه اسکواتور شته، نه کوم نور مرستی، اوس وضعیت څه ډول دی؟
په دې خاطر چې حادثه ډیر هغه دی ان دې نخنې ور دي او وحشت پکې راغلي ده، په دې خاطر خلکو په عاجل توګه هغه غواړي، مرسته غواړي. اوس هم د ځینې وسایطو چې لازم دي، ځینې بشري نیرو چې لازم دي، تر اوسه هم هغه شوی نه ده، د خلکو رضایت ور نه دی ټولو دا عملیات.
اوس چې تاسو هلته وضعیت ګوري، آیا د دې بیا هم داسې احتمال شته چې که چیرې بیا بارانونه وورېږي، خلک غافلګیره شي، د داسې ناورین احتمال هم بل هم شته؟
دقیقا همداسې چې تاسو وویل، ابر شته، باران هم هغه د احتمال ډېر شته، خو مګر اوس شاید د غافلګیرو د پهکله څه ویلی نه شو، په دې خاطر چې خلکو اوس ډېره اندېښنه لري، له خلکو داریږي داری دی، او په دې خاطر شاید خلکو هغه وشي بیا دا هغه ځایونه چې د سیلابونو په لاره کې دی هغوی ځان وساتي.
احمد هنائش، له تاسو نه مننه. د ورځې په جریان کې به بیا هم په پروان کې، د پروان په مرکز چارو کارو کې، د وروستیو سیلابونو له وروستي حاله، البته د زیانمن شوو کسانو له حاله د ازادي راډیو اورېدونکو خبر کړی. دا یوازې پروان نه دی، بلکې د افغانستان په یو شمېر نورو سیمو کې هم سیلابونو راوتلي دي او خلکو ته یې مالي زیانونه اړولي دي. میدان وردګ، پکتیا او نورستان هغه ولایتونه چې تر اوسه پورې موږ راپورونه ترلاسه کړي چې په کې یو شمېر خلکو ته زنی زیانونه اوختی. د میدان وردګ سیمه ای چارواکي وای په جلریز ولسوالۍ کې د تیرې ورځې په سیلابونو کې 15 تنه مړه شوي او یو ټپي شوی. په ورته وخت کې د پکتیا نورستان چارواکي هم وای چې په دغو ولایتونو کې سختو سیلابونو زیات مالی زیانونه اړولي دي. رحمت الله افغان به نور جزئیات د کابل استډیو واوروي. افغان صاحب مهرباني.
نوری صاحب، د افغانستان پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت د اعلامیې په خپرولو سره ولیدي چې تېر ورځ په پروان، کاپیسا، پنجشیر، میدان وردګو، لوګر، پکتیکا، نورستان او ننګرهار ولایتونو کې له درنو ورښتونو وروسته سیلابونه راوتلي دي. د میدان وردګ د ولایتي شورا مرستیال شریف الله ازادي راډیو ته وویل چې د تېرې ورځې په دغو سیلابونو کې چې په جلریز ولسوالۍ کې راوتلي دي، 15 کسان مړه شوي دي او یو هم ټپي ده، چې په مړو کې دوه ښځې او یو ماشوم شامل دی. همدارنګه پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت د معلوماتو له مخې، د تېرې ورځې په سیلابونو کې په ټول افغانستان کې مخ کې چې ما یادونه وکړه په غوولتونو کې 300 کورونه ویجاړ شوی دی، همدارنګه 200 متر استنادي دیوالونه، 100 متر سړک او 100 جره بازم کرنې زمکه ویجاړ شوی ده. لدی سربیره چې مالی زیانونه اړولې دي، هغه زیات سیلابونه چې مالی زیانونه اړولې دي هغه په میدان وردګو او همدارنګه په نورستان او په پکتیا ولایتونو کې د نورستان سیمې چارواکي وایي چې دغلته سیلابونو ځینې وټلونه وړي دي او یو دولتي پارک چې نوی جوړ شوی د هغه په بشپړه توګه ویجاړ کړی د چشمیرې د زیان شمیرې سلګونو میلیونو افغانیو ته رسیږي. نوري صاحب، د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینه کوي چې ممکن په راتلونکو څو ورځو کې د کابل په ګډون مخکې چې یادونه وسوه یو ځل بیا په ننګرهار، کونړ، نورستان، پکتیا، لوګر، خوست، پروان او میدان وردګو ولایتونو په ځینو سیمو کې سخت بارانونه وشي چې سیلابونه به هم ورسره ملوي. د دغې ادارې خلکو ته سپارښتنه دا ده چې په هغو ځایونو کې چې هلته د سیلاب راوتلو امکان وي، هلته خطر وي، نو دغه ځای نه دوی خپل هغه کورونه وباسي یا د خطر له ځایونو نه دوی لرې اوسیږي. دغه وروستي معلومات نوري صاحب، کېدای شي د ورځې په جریان کې تازه نوي معلومات هم موږ ترلاسه کړو، په دې اړه به بیا اوریدونکو ته معلومات ورکړو چې وروستي ارقام د تلفاتو څومره دي.
بله رحمت الله خان، تاسو نه مننه. لکابل د چاپیریال ساتنې د چارو پو عبدالولی مدقق هم همدا شبر سره وصل شوی دی. مدقق صاحب، خبرونه تخره غلاست. په دوبی کې معمولا د افغانستان په ختیځ او شمالي سیمو کې سخت بارانونه اوري، له امله سیلابونه راوځي. تیر کال په دې وخت په سیلابونو کې په سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوخته. ایا د دغه سیلابونو وړاندوینه کېدله د سختو بارانونو او په نتیجه کې د سیلابونو دراوتو په تیره بیا په چارو کارو کې چې ډیر ځاني زیانونه اړولې دي؟
زخمیانو ته حل شفا وړم ستاسو د پوره وطن
مدقق صاحب، غږ مو سم نه اورېدل کېږي. که یوې خوا کې په یو ځای کې ودرېږئ، کړکۍ ته نږدې وي چې په غږ مو خلک پوه شي، غږ مو سم نه اورېدل کېږي. بلې، مهرباني ادامه ورکړئ.
اوس
هم ده، مهرباني.
فقط
بلې، لکه غلی مدقق سره داسې ښکاري چې زموږ اړیکه سمه نه ده ټینګه. موږ به بیا هم هڅه وکړو چې بیرته ورسره اړیکه ټینګه کړو، خو له یوې لنډې دمې وروسته.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لوی خورونو کې د اف ام په 3.15 څپه صافه وځي اوریدل شي. بیرته مو له ښاغلي مدقق سره اړیکه ټینګه شوې د چاپیریال ساتنې د چارو له پو عبدالولی مدقق. مدقق صاحب، بخښنه غواړو چې یو څه ستونزې شته په اړیکه کې، مهرباني ادامه ورکړئ.
نوری صاحب، زه په لومړي سر کې خپل تفصیلات وړاندې کوم. د قربانیانو کورونه ته به راځم. ستاسو سوال ته چې د سیلابو راتګ په افغانستان کې دا د څه کال خبره نه ده او د تیر کال خبره نه ده. تقریبا د تیرو 1400 کلونه دا مسله په بار بار په مطبوعاتو کې بیان شوې ده، او د دې سره په خوا کې زموږ هیوادوالو ته هم متاسفانه له یوې مسلې نه موږ یا په عمدي شکل یا غیر عمدي شکل باندې سترګې پټو چې هغه په اقلیم کې د بدلون خبره ده. د اقلیم د بدلون په نتیجه کې زموږ هیوادوال هر کال قرباني ورکوي، او څه کال هم په ډېرې خوشنۍ سره موږ د دې شاهد یو چې په هیواد کې دا سیلابونه راغلل. څنګه چې تاسو خپلو ګزارشو کې د ته ښه انعکاس ورک، د وضعیت په ډېرې خوشنۍ سره موږ ډېر ځاني تلفات لرو په دغه ولایتو کې. ستاسو په خپل گزارش کې هغه ته اشاره وکړله دا مساله متاسفانه وجود لري هر
کله
مساله رامنځته شوې ده. بله سر
د اقلیم د بدلون خو یو لوی بحث دی چې باید پرې وشي. د دغه بدلون موږ ځینې ادارې لرو، مثلا مخکې زموږ خبریال وویل د هوا پیژندنې ادارې بیا وړاندوینه کوي. دغه وړاندوینې دوی د څه لپاره کوي؟ آیا له دغه وړاندوینو بیرته عملا خلک هم ګټه پورته کوي؟ چارواکي مخکې له مخکې آیا خلکو ته هغه سیمو کې چې دوی اوسي او ډیر زیان منونکي دي د باران د سیلابونو په وړاندې معلومات نشي ورکولی؟
دغه مولده مسله اصلا خبره ده چې د دولتي مربوطه ادارات باید په وخت سره خلکو ته خبرداري ورکړي. متاسفانه موږ او تاسو شاهد یو چې دغه دوه ورځې کېږي چې دوی دغه معلومات خلکو ته ورکړل، او د دوه ورځې ډیر کم وخت چې زموږ وادوال ځانونه آماده کړي ترڅو له دې خطراتو نه ځان وژغوري. راتلم دې مطلب ته چې په مجموع کې د دولتي مربوطه ادارات کمکاري نه تناسه کاله په نورو کلو کې هم د دې باعث شوی ده چې زموږ وادوال تلفات ورکړي. دغه سیستم چې باید موجود وي په افغانستان کې متاسفانه په غو شکل باندې سیستم موږ نه لرو، نه دولتي مربوطه ادارات دا سیستم باندې کار کړی دا، او نه هغه بین المللي مؤسسات چې په دې سره کې همکار دي د دولت سره د یو ډیر واضح او اسانه سیستم رامنځته کړی دا چې موږ خپل هیوادوالو ته مخکې خبر ورکړو ترڅو دوی ځانونه آماده کړي. په اوس علم او ټکنالوژي دومره پرمختګ کړی چې خلکو ته د سیلاب د راوتلو نه مخکې خبر ورکړي. متاسفانه دا ډیر په ځان سره صورت نیسي په مخته هیواد کې.
بل مداقصه به یو بل موضوع چې خپل خلک هم لسیمه لارازی سره ډیر آشنا دي او خپود چې کوم ځکه کورونه جوړ کړي کوم ځکه جوړ نه کی، خپل خلک څه کولای شي؟
د خلکو کم توجهي ډیر زیات تجاوته ده. خلک کولای شي د خلکو په منځ کې یو عامه پوهاوی وجود لري. خلک پیږي چې د کال په کوم فصل کې سیلابونه راوځي. دا تجربه له تیرو کلونو موجوده ده. ولې په ډېرې خواشنۍ سره زموږ هیوادوالو په بنا پر مختلفو مجبوریتو باندې داسې ځایو کې خپل کورونه جوړ کړي دي چې هلته د سیلاب د راوتلو امکانات ډېر زیات دي او د سیلاب د تخریب متاسفانه نه خلک توجه کوي په دې سره کې، او نه هم دولتي مربوطه ارګانو خلکو ته د پوهاوی ورکړی د سیاسي د مشکلاتو سره مخ کیږي. چې موږ توجه ورته وکړو دغه مسایلو ته او دولتي مربوطه ادارات خپل د کارونه په ښه شکل باندې تر سره کړي نو د خلکو تلفات حداقل ته موږ را کمولای شو. شاید سیلاب مخونه شو نیولای، ولی هغه لارې چارې موجودې دي چې موږ خلکو ته عامه پوهاوی ورکو، خلکو نه د پوښتنه وکړو ترڅو سوچابیت کې خپل کومه مداخله سي کې باید مسؤلانه مداخله وي. هغه کوم نباتي فرش په منطقه کې موجود ده د غو په قطع کولو کې باید اقدام ونه کی، او دولتي ادارات او خلک په مجموع کې شنه ساحه زیاتی کې ترڅو موږ د اوبو د سرعت په سرعت کې کموالی راولو. متاسفانه دغه مسلې ته نه خلک توجه کوي او نه هم دولتي مربوطه ادارات. په ډیره خوښنۍ سره چې موږ تاسو ته دې شاهد یو چې هر کال موږ تاسو ته تلفات ورکړو په دې سکه.
بلې کور ودان د چاپیرل ساتنې د چارو پو عبدالولی مدقق چې د پروان په ګډون د افغانستان په یو شمیر نور ولایتونو کې د ورسته سیلابونو او خلکو ته د اوختو مالی او ځاني زیانونو په اړه خپل معلومات را سره شریکول. دا چې ولې دغه سیلابونو خطر نشي کمیدلی، په تیر بیا خلک په خپل څه کولای شي، چارواکي څه کولای شي؟ ازادي راډیو اوري د ورسته سیلابونو له ورستي حاله به مو شیبه په شیبه خبرو. او اوس هم ناجیه صافی اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې نوی سروې ښیي چې په دغه هیواد کې 80% کوچني کاروبارونه په ټپه درېدلې دي. د دغه خونې مرستیال یونس مومن نن په دې اړه جوړ شوې ناستې ته وویل چې اداري فساد د خامو موادو کمښت او امنیتي ستونزې د دې لامل شوي چې په دغه هیواد کې ځینې کوچني کاروبارونه ودرېږي. ښاغلی مومن د یادې سروې موخه په ولایتونو کې د کاروبارونو د وضعیت ارزونه او د خصوصي سکتور په وړاندې شته ستونزې او خنډونه په ګوته کړل. نوموړي وویل دوی هڅه کوي چې د ستونزو د هواري لپاره حکومت ته لازمي حل لارې وړاندیز کړي. ښاغلی مومن له حکومت څخه وغوښتل چې د یادو ستونزو په هواري او د حل لارو په تطبیق کې ورسره مرسته وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د معلوماتو له مخې دغه سروې د افغانستان په 30 ولایتونو کې د دوی د کارکوونکو د ارزونې پر بنسټ ترسره شوې ده. د افغانستان د متشبثینو عالی بورد په کندهار کې د یو شمیر فابریکو د تړل کېدو خبر ورکوي. د دغه بورد مشر رحم الدین حاجی اغا نن آزاد راډیو ته وویل چې د برېښنا پرچویو له امله د کندهار دریو فابریکو خپل فعالیتونه درولې دي. حاجی اغا وایي د دغه ولایت صنعتي پارک ته نږدې 130 تولیدي فابریکې شته چې تر نیمایي ډېرې د برېښنا د لږوالي له امله له فعالیته لوېدلې دي. نوموړي همدارنګه وویل چې تر دې مهاله په کندهار کې درې فابریکې تړل شوې او د فابریکو مالکانو ته نږدې 50 میلیونه افغانۍ زیان رسیدلی او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 70 افغانۍ، یو یورو 90 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 90 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 1.30 افغانۍ، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستانی روپۍ 450 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو اونې ځخ خبرونه د زهرو کاروان مخ هیروي اوس به یو نړیوال موضوع واخلو. په امریکا کې د ولسمشرۍ د انتخاباتي هلو ځلو په لړ کې تیر شپه د اوسني ولسمشر ډونالد ترامپ د جمهوری پال ګوند غونډه جوړه شوه. دا د جمهوری پالو دوهمه غونډه ده او په لړ کې په امریکا کې د مهاجرو او کرونا په شمول پر بیلابیلو موضوعاتو خبرې وشوې. د ترامپ سیال جو بایدن تور لګوي چې د ترامپ اداره د کرونا وایرس په وړاندې په مبارزه کې ناکام ده او د مهاجرو په برخه کې پالیسینه لري. اسمت څاروان ته بوښو.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د جمهوری پالو د ملي راټولېدنې په دوهمه شپه مخکښ او مرکزی شخصیت وو. د اگست 15 شپې موضوع د فرصتونو خاوره وه او د دې غونډې د ویناوالو لهجه تر لومړنۍ شپې چې پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن او دیموکراتانو ته پکې خبرداري ورکړل شول ډېره مثبته وه. په دې مراسمو کې د امریکا لومړی میرمن امریکایانو ته وویل چې ولسمشر به د دوی او د دوی د کورنیو لپاره له هلو ځلو لاس وانخلي. ملینا ترامپ د کورونا وایرس په اړه هم خبرې وکړې چې د ښاغلي ترامپ د دې دورې په کمپاینونو کې کمزوری ټکی ګڼل کیږي. دی وویل غواړي چې دا حقیقت ومني چې د مارچ له میاشتې را په دېخوا د دوی ژوند په بد ډول بدل شوی دی. د پر امریکا د کورونا وایرس د اغیز زیاتونه وکړه او له هغو کسانو سره ژوره خواخوږي څرګنده کړه چې عزیزان د دې وایرس له کبله مړه شوي دي. ملیدا ترامپ دا هم وویل د ترامپ مشي حکومت به له کورونا سره مبارزه تر هغو بس نه کړي چې د هر چا لپاره د دې وبا په وړاندې تداوی یا واکسین نوي پیدا شوي. حاضر دمه په نړۍ کې د کورونا تر ټولو ډېرې پیښې په امریکا کې ثبت شوې دي. په متحدو ایالتونو کې لږ تر لږه 5 میلیونه 10 لکه تنه په کورونا وایرس اخته شوي او 1,15,000 نور ورڅخه مړه شوي دي. د اوبا د امریکا اقتصاد ته هم سخت زیان اړولی دی. دیموکراتانو چې تیره اونۍ مجازي غونډه ترتیب کړې وه په دې تمرکز وکړ چې څرنګه امریکایان د ترامپ د حکومت د پالیسیو او د ده د مشرتابه د ناکامۍ له کبله زیانمن شوي دي. ترامپ چې د دیموکراتانو له لوري د مهاجرت د پالیسیو په خاطر غندل شوی د تېرې شپې په غونډه کې په یوه ویډیو کې وښودل شو چې په یوه غونډه کې چې 15 تنو د امریکا تابعیت ورکول کیږي حاضر دی. خود د سیال جو بایدن د لاتینی امریکا د رسنیو رئیس جنیفر مولینا وویل چې دا هسی خوشی هسی دی او مهاجر به د ترامپ ناکامۍ هیر نه کړي.
د هم ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو د افغان بي سیم اتساواتل شميري لارې موراسته ولي ازادي رادیو طالبته عبد العزيز غالب د هلمند مارجن لیکلي پروان او نور ولایتونو کې سیلاب ځپلو ته سخت خپاشم. فضل کریم درویش لپکتیا زازی آریوب لیکلی دل تبارون نو شول خسیلابونه ندی راغلی. خان محمد اسلامیار د هلمند لنادلین لیک په هلمند کې هوا زیاته ګرمه ده خو باران نشته، اسمان غبار نیولی. تازه خان سمسور بیا له ننګرهار لیکلی حکومت په کار ده چې سیلاب زپلو کورونیو سره په عاجل توګه مرستې وکړي. کور مودان چې پیغامونه تل راستوي موږ هم درته لولو او وسم په افغانستان کې د ګرمي دولسمه بجې کېدون کې دي فرشته جلال زئی سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهم خبرونو سرلیکونه وړاندې کوي.
په پروان کې صحی چارواکي وایي چې په چاریکارو کې د سیل له کبله د مړو شمیر اتو شپېتو ته لوړ سوی دی. په پروان کې د والی ویان دي نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي و چې په سیلونو کې نوي تنه ژوبل سوي دي، خو د سیمې خلک وایي چې ډیر خلک د سیل په اوبو کې ورک دي او له دې کبله شایي د مړو شمیر لا زیات سي. د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال امرالله صالح پاکستان ته د وسلوالو طالبانو د یو پلاوي پر تک سخته نیوکه کړې ده. پاکستان ته د طالبانو د تلوي د پلاوي مشري په خطر کې د هغوی د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغني برادر کوي. هغوی پرون د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشي سره وکتل. امرالله صالح پرون ماخستن پر ټویټر له قریشي سره د هغوی د ناست یو عکس پور کړی او سره لیکلی دي چې د پاکستان د حکومت په زړه کې د ترهګرو طالبانو پلاوي میلمه دی. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ د جمهوری غوښتونکو ګوند په ملي کنوانسیون کې بیګاش په دوهمه ورځ باندې له خپل صلاحیتونو کار واخیست او د ځان د معلومولو هر هڅه وکړه او د ځان د بیا کاندیدې لپاره تبلیغ وکړ. په بیلاروس کې به چارواکي نن له لیکوالي سویتلانا الکسیویچ څخه سوالونه وکړي. هغې د نوبل د ادبیاتو جایزه ګټلې ده. په بیلاروس کې مستبد رژیم د اپوزیسیون د پلویانو او د هغو کسانو چې د مظاهره چانو ملاتړ یې کړی دی د نیولو او له هغوی څخه د تحقیق او د هغوی د محاکمې لړۍ چټکه کړې ده. او د چک جمهوریت د جمهور رئیس میلوش زمن ویاند نن پر ټویټر لیکلی دی چې د جمهور رئیس لاس به د چک جمهوریت په پلازمینه پراک کې د عسکري طبي پوهنتون په روغتون کې عملیات شي. میلوش زمن 50 کلن دی او نه د څرګند چې د لاس ولې خوش سوی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نوو ریدونکو زمر سلامونه او نیکی هلی ومني. زاودل نافی همت يم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د امی روغتیا وزارت وایي دوی غواړي په کورونو کې د موتاجونو د درملنې پروګرام پراخ کړي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی به له مسکا هو تک څخه د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمې پیښه واورو.
په خوست ولایت کې د قاچاق پر مهال تر 10 کیلوګرام ډیر چارس ونیول شول. 28 کیلوګرام چارس چې په پام کې والا دومنده ولسوالۍ څخه د خوست ولایت مرکز ته قاچاق